تیره ورځ پارلمان ته د پارلمان ودانۍ ته نږدې په تروریستي برید کې د برید کوونکي په ګډون 15 تنه وژل شوي او شاوخوا 40 تنه نور ټپیان شوي. تر دې حملې وروسته د نړۍ ګڼو مشرانو له برېټانیا سره خواخوږي څرګنده کړې او د همکارۍ ژمنې له دې هیواد سره کړې ده. تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د برېټانیا له سرپرستم تریزا می سره د لندن د امنیتي وضعیت په اړه وروسته تر دې خبري وکړې چې پرون د لندن په ویست منستر سیمه کې 4 تنه ووژل شول او نږدې 40 تنه ټپیان شول. د سپین مڼې ویان شان سپایسر وویل د چهارشنبې د ورځې د برید په اړه دواړو مشرانو خبري وکړې او ټرمپ د امریکا د حکومت د ملاتړ اعلان وکړ. سپین مڼې په یو بیان کې ویلي دي چې ولسمشر ټرمپ خپل خواخوږي د برېټانیا له سرپرستم تریزا می سره د ټلیفوني مکالمې پر مهال وښوده او ژمنه یې وکړه چې امریکا هر ډول همکاري ته چمتو ده. د سپین مڼې ویاند د لندن د پولیسو ستاینه وکړه چې ډېر ژر یې بریدګر ته ځواب ورکړ. شان سپایسر په واشنگتن کې خبريالانو ته وویل د امریکا حکومت د لندن د شار او د هغه د باوقار حکومت بشپړ ملاتړ د دې برید په تړاو کوي تر څو د دې حملې عاملان عدالت ته راکشل شي. د جرمني سرراعظم انګلا مرکل هم په یو بیان کې ویلي دي چې دا د جرمني د خلکو په استازیتوب په کلکه د برېټانیا له خلکو سره ده چې کله پر دوی برید کشي یا هر راز ترورستي حمله کشي. د کاناډا سرریاسم جسټن ترودو په ټویټر کې ولیکل زموږ فکر د لندن د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره دی او کاناډا د برېټانیا له خلکو سره ده. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زخروا د خپل هیواد خواخوږي څرګنده کړه او ویل چې موږ به هیڅکله د ترهګرو ملاتړ ونه کړو. د هالنډ، ایتالیا، بلجیم، یونان، اسپانیا، ناروی او ترکیه مشرانو هم د برېټانیا له خلکو سره خواخوږي څرګنده کړې ده. د حمله پرون د لندن په وخت 2:40 داسې وشوه چې یو سړی په تیز سرعت د ویست منستر په سیمه کې موټر پر پیاده راو روان کړ چې لږ تر لږه 2 تنه ووژل. موټر بیا د لندن د پارلمان د ودانۍ تر څنګ د بیګ بین د ساعت له برج سره ودرید. تر دې وروسته همدا برید کوونکی له موټره راښکته سو او د پارلمان د ودانۍ خواته ورغی. هلته یو ساتونکی په چاقو ووهه. نورو امنیتي ځواکونو پر دې سړي ډزې وکړې او ټپي یې کړ، خو کله چې دا کس د درملنې لپاره انتقالاوه سا یې ورکړه. د پولیسو کوم افسر چې په چاقو ټپي شوی وو هغه وروسته پروختون کې وفات شو. یوه ښځه چې د موټر له پیښې سره د پله له سره لاندې تیمز سیند ته لوېدلې وه ژغورونکو ژوندی راویسته، خو سخته ټپي شوې ده. د فرانسې سرراعظم برنارد ګزانوي دا تایید کړه چې په پیښه کې دوه فرانسوي زده کوونکي چې یو 15 او بل 16 دی ټپیان شوي دي. په ټپیانو کې 3 تنه پولیسان هم دي. په پاریس کې د ایفل برج څراغونه نیمه شپه د لندن د پیښې د قربانیانو په درناوي مړه شول. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند په یو پیغام کې وویل چې فرانسه په وروستیو کې د داسې بریدونو شاهده وه او ډیر احساسوي چې برېټانیایان څه ډول ځورېدلی دي. پولیس وایي چې دوی تحقیقات کوي او شاید د دې حملې تر شا نور کسان هم وي.
تر اوسه د دې حملې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د یمن په کورنۍ جګړه کې د شیعه حوثي ملیشو څخه د ایران د ملاتړ خبره کومه نوې خبره نه ده، خو یو شمېر سرچینې وایي چې تهران د دغو ملیشو ته په وروستیو کې پرمختللې وسلې ورکړې او پوځي سلاحکاران یې استولي چې دا به ښایي په منځني ختیځ کې د قدرت توازن پر توازن اغیز وکړي. فرشه جلال زینور جزئیات وړاندې کوي.
سعودي عربستان چې د ایران دشمن بلل کیږي د هغو سنی عربانو د ائتلاف مشرکه وی چې په یمن کې د حوثی ملیشو پر ضد جنگیږي. یو شمیر پوځي څیړونکو چې د خپلو نمونو د پټ پاتې کېدو په شرط خبرې کړې دي رویټرز ته ویلي ایران په وروستیو میاشتو کې زیاتې وسلې حوثی ملیشو ته استولې دي او په نورو برخو کې هم له دې ملیشو د ایران ملاتړ د یمن په 2 جګړه کې د تهران رول پراخ کړی دی. د ایران یو لوړ رتبه چارواکي ویلي د قدس ځواکونو قومندان قاسم سلیمانی تیره میاشت د ایران د سپاه پاسداران انقلاب له چارواکو سره د حوثي ملیشو د لا زیات ناتړ پر لارو چارو د خبرو لپاره وکتل. د چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی رویټرز ته ویلي په دغه کتنه کې دواړو خواوو د حوثي ملیشو د روزنې او د هغوی د مالی ملاتړ د زیاتېدو او هغوی ته د زیاتو وسلو پر استولو موافقه وکړه. د رویټرز خبری آژانس په حواله یمن داسې ځای دی چې په حقیقت کې نیابتي جګړه روانه ده او د یمن په جګړه کې د یو لوري برای به په منځني ختیځ کې د قدرت د توازن برخلیک وټاکي. خو د ایران حکومت د سعودي عربستان د تورن ردوي چې وایي د یمن په جګړه کې د شیا حوثي ملیشو ملاتړ کوي او هغوی ته وسلې او پیسې ورکوي. د ایران حکومت پر سعودي عربستان تور پوری کړی دی چې په یمن کې د روان کړکیچ په ژورېدو کې لاس لري. خو د سعودي عربستان په مشرۍ د سنی عربو د ائتلاف ویندوی احمد عصری رویټرز ته ویلي په دې اړه چې ایران له قاچاقي لارو بېلابېلې وسلې په یمن کې حوثي ملیشو ته وراستوي شواهد کم نه دي. هغه زیاته کړې ده چې په یمن کې حتی د ټانک ضد وسلې کورنټ له حوثي ملیشو سره سته. عصري ویلي دا وسله پخوا د یمن له پوځ یا له حوثي ملیشو سره نه وه. په یمن کې د شیا حوثي ملیشو یو مشر چې نه دی غوښتي نوم یې څرګند سي، رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې دا چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف ادعا کوي چې ایران په یمن کې په قاچاقي ډول حوثي ملیشو ته وسلې ورکوي، د هغوی یوه هڅه ده چې د یمن په جګړه کې د سعودي عربستان ناکامي پټه کړي او دا د په وینا هغه جنگ دی چې شایي په لنډ وخت کې پای ته ونه رسیږي. په یمن کې په تیرو دوو کلونو کې د جګړې له امله لږ تر لږه 10,000 تنه وژل شوي دي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
نن په خوانځیو کې د ارزیابي او ځینو نور مسایلو په اړه خبرې کوو. لمونږ سره میلمه د پهنې د وزارت سلاکار محمد حسین حازم دی. نوموړی له دیر شو کلو را په دی خو د پهنې وزارت په بیلابیلو برخو کې کار کوي.
د زده کړې ارزونه چې یو میتود دی، البته په رسمي او غیر رسمي شکل سره ترسره کیږي. البته د زده کړې د کچې د اندازه کولو په خاطر په دوه طریقو سره ترسره کیږي، چې یو تلخیصي ډول یا بل هم په تکمیلي ډول سره. چې تلخیصي ډول چې اصطلاح د انګریزي څخه ژباړل شوې ده، ورستۍ یا د پیسلو د زده کړې پایله معلوموي او خپل د تکوینی ارزونه چې د هغه دوامدار ارزونه ده چې قدم په قدم سره د خپل د زده کړې د ارزونې په مقصد کچه معلوموي چې په کومه کچه زده کړې ترسره شوې ده.
او دغه ارزونه یا ارزیابي په کومه طریقه تاسو ترسره کوي؟
د افغانستان البته په پوهنې وزارت کې فعلا دوه ډوله ارزونه معمول دي. یو رسمي ارزونه ده چې څلور نیم میاشتنی او بل هم کلنی، چې دا څلور نیم میاشتنی او کلنی ارزونه په نتیجه کې د زده کوونکو البته درجه بندي او د دوی ارتقا شي. دغه ارتقا ګټه او فیصله سره د پونې وزارت لپاره او نورو کورنۍ لپاره د یو راپور په شکل سره دی چې څومره ماشومان وکولای سول د یو صنف څخه بل صنف ته ارتقا وکړي. خو بل ارزونه چې معمولا د پوهنې وزارت په ورځنی پلانو کې د درسي پلانو کې د شونکو په درسي پلان کې دوی کاروي، هغه داسې دی چې د درس د پیل څخه مخکې د درس په جریان کې یا هم د درس په پای کې ترسره کیږي، چې له بعد مرغه دغه ډول ارزونه تر اوسه هغه خپل ځای نه دی پیدا کړی. په دې خاطر چې د خپل د درسي وخت د لږوالي په خاطر سره دوم ډول چې د خپل د دوامدار ارزونه ده یا تکوینی ارزونه ده په سمه توګه ترسره کیږي نه.
ار خوانځیته څومره وخت وروسته لري تاسو له خوا کارکونکو ورځي اول ترزونه کوي؟
البته ارزونه د نظارت تعلیمي د خوا نه ترسره کیږي، بلکې خپل د ارزونه چې د خپل د تعلیمي کال هغه څلور میاشتنی او کلنی ازمونه د خپل د شونځي د ادارو د خوا اخیستل کیږي. خو د نظارت تعلیمي دنده دا ده چې دوی کله کله زی د خپل مشاهدات یا خپل د کتنې پترس کې هغه فیصله سره نیمګړتیاوي یا مشکلات دوی پیدا کوي په نشکې بیا نمونوي لوستونه البته ترسره کوي په سنفو کې او همدار خپل د شونکو د دانش مضمون او قابلیت تدریس پیدا کوي چې په کوم شانو کې دوی سونز لري او د سونز د لولو لپاره کم ډول روزنه ته ضرورت لري. دا البته وخت په وخت سره د شونکو ته د دانش مضمون او د قابلیت تدریس په ارتباط باندې روزنه ورکول کیږي.
یوازې د درس په برخه کې ارزونه کوي که په نورو مسایلو کې؟
خپل د پلان مطابق کله چې سنفو ته ځي د مضمون په ارتباط باندې د هر رشته یو نظارت چې موږ لرو، د بیلګې په توګه د ژبې دپاره موږ جلا نظارتچی لرو، د ساینس دپاره جلا لرو، د ریاضي او فزیک دپاره جلا لرو، د کیمیا او بیولوژي دپاره جلا لرو او اصول صنفي دپاره جلا نظارت کوونکي لرو. چې دوی کله چې صنف ته ورځي کتنه کوي، د کتنې په پای کې هغه نیمګړتیاوي یا مشکلات چې ښوونکی په مضمون کې لري یا هم په خپله میتودیکي برخو کې دی مشکل لري، هغه دپاره یو په اصطلاح سره د نیمګړتیاو د حلولو لپاره تر مشاهده تر کتنې وروسته دوی ته بیا خپل نظریه وړاندې کوي او د نیمګړتیاو د حلولو لپاره کله نه کله نمونوي لوستونه وړاندې کوي او کله هم دوی ته روزنیز ورکشاپونه یا په اصطلاح سره روزنیز کورسونه ورته دایروي.
بله، ځینې نور مسایل دي په بیلابیل ښوونځیو کې، مثلا کله چې یو ښوونکی غواړي چې ښوونځي نه بل ښوونځي ته ځان تبدیل کړي، مثلا کډه کوي، لومړی باید د هغه ښوونځي ته چې دوی غواړي ورسي د هغه مدیر موافقه راوړي.
بله، مسله داسې ده، د تبدیلېدو په صورت کې چې یو ښوونکی غواړي د یو ښوونځي څخه ځان بل ښوونځي ته تبدیل کړي، هغه موافقه ضروري ده. په دې خاطر ډېر ځله داسې وي چې په ښوونځي کې تشکیل پوره وي.
په ډېری ښوونځیو کې داسې ویل کېږي چې هغه مدیر له ښوونکي نه پیسې غواړي، حتی تر $2000 پورې. وروسته له هغه نه بیا موافقه ورسره کوي، حتی دومره نه ورته وایي چې دلته کمبود شته که نشته. تاسو په دې هکله څه وایئ؟ آیا خبر یاست که نه؟
یوه خبر البته د رشوت یا په اصطلاح سره د پیسو اخیستلو مسله یو لویه مسله ده. دا موضوع زه نه ردوم چې نسته، البته استثنایي حالات دی. په ډیرو ښوونځیو کې دا وضعیت تر اوسه چې مثلا ښوونکي ته ضرورت لري، دوی یا بالمقته مقرري یا اجیر مقرري، چې له بعد مرغه د پوهنې وزارت تشکیل تر اوسه پورې هم نه دی پوره. دا بنا پر ځینې مشکلاتو چې د مالیې وزارت او د پوهنې وزارت ترمنځ په ځینو مسایلو باندې چې دوی موافقه نه دي سره کړې، هغه د ښوونکو د کمبود په ارتباط چې تشکیل نه دی پوره. خو معلم چې یا ښوونکي چې مقرریږي ډېر ځله د آزاد رقابت د لارې مقرریږي.
دغه مسله ولې معارف ته ځینې یا معارف ځان نه خبروي چې دغلته پیسې اخیستل کېږي؟
پیسو د اخیستلو مسله دا درته ووایم چې د ولایتو په کچه د 40 ولایتو کې رئیسان چې کله مقرریږي، اکثره یو مشکل د پوهنې وزارت لري اوس فلاله، په دې خاطر چې اکثره رئیسان چې مقرریږي په آزاد رقابت سره نه مقرریږي، دغه د نورو لارو څخه مقرریږي. په دغه خاطر د اکثره د پوهنې وزارت د ځینې مقرراتو لوایو څخه دوی نه خبر دي، او د تبدیلو په لکه څرنګه چې تاسو وویل، کله چې یو ښوونکی غواړي د یو ښوونځي څخه بل ښوونځي ته ځان تبدیل کړي د رشوت په مقابل کې. البته دا استثنایي حالت دی، زه ما مخکې هم وویل زه دا مسله نه ردوم، خو دا یو استثنایي حالت دی، عام نه دی چې ټوله رئیسان یا ټوله کسان رشوت اخلي. دا مشکل ستاسو په خاصه توګه په ولسوالۍ کې لري پروتو ښوونځیو کې چې هلته په ډېر مشکل سره راپور و مرکز ته رسیږي، ډېر وخت نیسي. په دغه خاطر دی چې اجرات هم پر وخت نه کیږي. په دې خاطر ستونزې دي. یو خو مسله د امنیتي مسله ده چې په ډېرو ولایتو کې او ولسوالیو کې د بد امنۍ د وجې څخه دغه راپور پر وخت نه رسیږي.
اکثره کسان اوس که دومره لږ هم اقتصادي ښه وي، هغه دوی خپل ماشومان شخصي ښوونځیو ته لیږي، دولتي ته نه لیږي، په همدغو دلایلو باندې چې ما تاسو ته یادونه وکړه. څه وخت به د دولتي ښوونځیو دغه ستونزې حل سي چې هیڅوک بیا خپل ماشوم شخصي ښوونځي ته ونه لیږي او هغه خپل په اصطلاح د خولې مړۍ دغه په زده کړه مصرف نه کړي؟
ذهنیت داسې پیدا سوی دی چې په شخصي مکاتبو کې کیفیت نسبت دولتي ښوونځیو ته ښه دی. چې دا زه سل په سلو کې نه تاییدوم، په دې خاطر چې په ډیرو خصوصي ښوونځیو کې هم کیفیت په هغه کچه چې لازم دی هغه سی کیفیت نسته. خو دا جواب هم در کولای سم چې کچیر د پوهنې وزارت په راتلونکو البته ستراتیژیک پلانو کې څو شان په نظر کې ونیسي، زه باور لرم چې دغه مشکل فلاله چې دا ذهنیت پیدا سوی چې شخصي ښوونځیو ته خپل ماشومان اکثره کورنۍ هغه متمویله کورنۍ هغه کسان چې درآمد لري پیسې لري صحیح دی. یو شمېر خصوصي ښوونځي د دوی خپل هغه پروګرامونه سم دي، خو ډېری خصوصي ښوونځي هغه سی کیفیت چې لازم ملزوم دی نسته. فقط خپل د کورنۍ ذهنیت چې د انګریزي ژبې د تدریس لپاره یا د آمادګۍ لپاره یا د هغه مضامین چې دوی خوښوي، د بیلګې په توګه د کمپیوټر تدریس په ابتدایي دوره کې چې دا اسان د اصول خلاف کار دی، اکثره خصوصي ښوونځیو کې دا پروګرام دوی تطبیقي، نو اکثره کورنۍ ته په دې خاطر چې دوی سرمایدار کورنۍ ده دغه باور ترلاسه کړی دی چې باید خصوصي ښوونځي ته خپل ماشومان د دغو مضامینو د زده کړې لپاره واسطه.
نو کله چې د معارف وزارت په دې مسایلو خبر هم دی، ولې بیا خصوصي ښوونځي پرېږدي چې دغه وړ کړه چې مناسب نه دی وی کړي؟
ستاسو خبره صحیح ده، خو دا دی چې د پوهنې وزارت یو خو په دې خاطر چې آزاد رقابت د ښوونې او روزنې دا هیڅوک په هیڅ هیواد کې هم دا کار نه شي کولای چې چاته ووایي دا تدریس مه کوه یا دا تدریس وکړه. ځکه په نړۍ کې د تعلیم تربیې اوس فلاله خپله هم د نصاب د جوړولو آزادي ده چې اکثره خصوصي مکاتب دوی د ځانه نصاب لري، خو باید مغایر د اسلامي ارزښتونو په اصلاح سره د خپل د یو د ارزښتونو مغایر نه وي هغه ته ازادي ورکی. دا په دې خاطر چې هغه استعدادونه کوم چې په ایواد کې دي دغه استعدادونه باید واده وکړي، انکشاف وکړي، دا که په شخصي مکاتبو کې او هم په دولتي مکاتبو کې. بل خبره دا ده چې د پوهنې وزارت کوشش کوي چې ډېر خصوصي مکاتب پروګرامونه خپل تر څار لاندې ولري. اوس فلال له نیکه مرغه وزارت تعلیمي ټول خصوصي ښوونځي خپل تر پروګرام لاندې لري. ځینې لایحې چې تر اوسه نیمګړتیاوې لري هغه لایحې به هم انشاءالله بشپړې شي. اوس له نیکه مرغه د خصوصي مکاتبو دپاره یو ریاست هم جوړ سوی دی چې د دې تر نظر لاندې به خپل پروګرامونه پرمخ بیایي.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت صدای
د ځینو امنیتي سرچینو د معلوماتو له مخې د افغانستان پلازمینه کابل هر شپه شاوخوا د شلو جرمي پیښو شاهده وي چې پکې غلا، تښتونې، وژنې، د موټرو غلا او نور شامل دي. خو د پلازمینه اوسیدونکي دغو پیښو ته په پام د خپل امنیت په اړه څه فکر کوي او د دې جرمونو د زیاتېدو تر شا کوم لاملونو ته ګوته نیسي؟
نو مې را باندې ده نو څوک کولی شي چې خپل پیسې ځان سره په تنهایی ویسي او یا یو ښه موبایل ځان سره وګرځي.
نن سبا په ماښام کې یا د ورځې په کابل ښار کې څوک پیسې نشي انتقالولی، په زرو افغانۍ حتی په کابل کې خلک وژل کېږي. چېرته چې غل یا اختطافګر چې ونیول شي هغه بیرته سبا ته خوشي کېږي، دغه علت ده چې دا ورکیږي نه.
زما نوم سمندر داوز، ما په ښار کې موبایل غلا شو، 500 روپۍ مې غلا شوې. دلته موټرسایکل والا دي خلک یې تنه تخته.
زما نوم محمد صابر. په دې اواخرو کې کابل کې غلا، رهزنی، نور مسایل ډېر زیات شوی ده. علت دا ده د حکومت بې‌پروايي. بې‌پروايي په څه دلیل ده؟ مثلا یو غل نیول کېږي، هغه بیرته 100 روپۍ ورکوي، یو مثلا په یو اداره کې یو نفر سفارش ورته کوي، هغه خوشي کوي.
د دغه خلکو سربېره ځینې امنیتي چارواکي هم مني چې د فساد موجودیت د لامل ګرځېدلی شي له مجرمینو سره د قانون له مخې چلند ونه شي، او د دې ترڅنګ د پولیسو د مسؤلینو په توګه د غیر مسلکي کسانو ګمارل هم د جرمونو زیاتېدو ته زمینه برابره کړې ده. پلازمینه کابل چې اوس شاوخوا د 6 میلیونو وګړو چې زیاته برخه د کابل د شاوخوا ولایتونو او سیمو څخه دلته راکډه شوې جوړوي، خو د دومره شمېر نفوذ لپاره په کابل کې یوازې 15,000 پولیس موجود دي. افغان حکومت په پلازمینه او ځینو نورو ښارونو کې د امنیتي وضع د ښه والي لپاره اوس وضع بدلونونه اعلان کړل چې له مخې د کابل لپاره هم د امنیت نوی قومندان وټاکل شو. د خلکو اندېښنې مو د دوی په خپله خوله واورېدلې او راځئ اوس د کابل نوی امنیت قومندان جنرال حسن شاه فروخ ته ورشو او په کابل کې د موجوده ستونزو په اړه له دوی واورو چې څه کول غواړي.
حقیقت څه دی؟
جنرال صاحب حسن شاه فاروق، ډیر زړه مننه چې وخت مو راکو. تاسو اوس وسه د کورنیو چارو وزارت لخوا په اعلان شو وروستیو بدلونو کې د کابل د امنیت قومندان په توګه ټاکل شوی است. تر دې مخکې تاسو د هرات د امنیت قومندان په توګه دنده ترسره کوله. کدا وایس چې تاسو د کابل ښار د وسنۍ ستونزو په اړه څومره معلومات لرئ؟
دلته خو ستونزه ډېر دي. یو د دین هغه دښمن دی یا طالبان دی یا تروریزم دی، بلی ملي تروریزم دی چې موږ هغه کې مخامخ یو، او دلته سازمان یافته جرایم شته، دلته غلا دی، دلته بے بندوباری دی، بے مسئولیت خلق دیر دی چې سلاګانې لري، دلته ستونزه ډېر دی، ډېر بسترونه چې دی باعث دی ناامنی ګرځي.
لاملونه یې څه دي؟ ولې د دغو جرایمو مخه نه نیول کېږي؟ حال دا چې په کافي شمېر کې ځواکونه په کابل ښار کې لیدل کېږي.
عوامل هم ډېر دی. یو د دې عوامل نه دا رهبري دا مهم دی. دا د تاکونو خلق چې د حوزو د عامر پتوګا د جنایي پتوګا د کارکون کې پتوګا د ادم د اهمیت لري د کنټرول مواظبت غمخاري د سرباز نه د خپل دندې نه د رول لري د دې ډېر مسایل دي چې کنټرول وشي دا کولای شي چې دا جرمونه کم کړي.
قومندان صاحب دلته یو بل مسله هم د بحث وړ ده، هغه دا چې ویل کېږي تر ډېره هغه کسان چې له جنایي او منظمو جرمونو سره په تړاو کې نیول کېږي بیرته د پیسو او یا هم د نفوذي عواملو له کبله خوشي کېږي.
تاسو پوهیږئ چې پولیس د قانون له طرفه دا یو چوکال دی چې 72 ساعته هغه وخت لري پولیس نیولای شي بیا خو کولای نشي. دا د تحقیقاتو دا د محکمې کار دی، دا د هغه ارزیابي دی چې خو کلی کنه کلی ما ډېر کوشش کړی ده اوس پولیس متحرک شوی دی. زه ان شاء الله ایمان لرم چې دا جنایتونه ممکن پد میاشتې ورسته ډېر لږ شي.
نو هغه جرایم پیشه ډلې چې په کابل کې فعال دي د دوی په وړاندې اقدام ولې نه کیږي؟ دا خو به نه وي چې دوی د ځینو حلقو ملاتړ له ځانه سره لري.
نه زه فکر نه کوم چې څوک چې جنایت کوي د ځنګلو خلکو د دینه حمایت کوي. دا ګروپونه شته، دا جنایتکار خلق دي، دلته کار کوي. اوس ما هغه ته وظیفه ورکړې ده دا ټول حوزو ته دا ټول مسئولین ته چې دا بندونه تثبیت کړي تشخیص کړي دا څوک دی کوم ځای ژوند کوي څو کارونه بوخت دي دا اوس یو پروسس جریان لري. ان شاء الله چې موږ دا تثبیتو او بیا اقدام کوو.
قومندان صاحب د پولیسو یو وستون زده ده چې دوی نه کنټرولېږي. وسوس کله چې ولسمشر په ناڅاپي توګه نه هم امنیتي او حوزه ته ورغلی وو نو ویلې دل چې په حوزه کې هیڅ یو چارواکی نشته. دا خپل د ولسمشر الفاظ دي چې ویل په کابل کې د جرمونو د پیښو یو اساسي علت دا ده چې پولیس خپل دنده په سمه توګه نه ترسره کوي.
زه فکر کوم چې ولسمشر کاملا برحق دی، یو د دې ستونزه دغه دی چې دلته کنټرول نشته، څوک چې په وظیفه نه وي بیا دا ټول کله چې جمع کېږي بیا باعث د جنایتونه کېږي. کله چې جنایتکار پوهېږي چې پولیس ویده دی بیا هغه غلا کوي. کله چې هغه ویني چې پولیس فعال دی پولیس عکس العمل ښایي.
قومندان صاحب د پولیسو د کاري غفلت تر څنګ نور کوم عوامل دي چې د پولیسو موثریت له منځه وړل ده؟
په لاره سوال نه ډېر دي، دلته مشکلات ستونزه ډېر دي. یو دا د عکس العمل د زورور خلکو دي د پولیس سره کوي. په تور مثال پولیس یو موته درولې بیا هغه دوه درې سلام ولایته بد چلند کوي. پولیس تقریبا خپل هغه جرأت له لاسه ورکړی ده.
دا وایي چې څوک دي د زورور کسان چې د پولیسو په وړاندې خبرګون خي
زوره وخت ته ټول پیږي. زه فکر کوم چې دا زوره نه بګم چې څوک دي تم پیږي هغه په خلک په دا د څوک دي.
نو بل اخر پولیس به سړ ډول سره کولای شي چې خپل موثریت وخی ثابت
ان شاء الله چې موږ هدایت اخیستې دي د مقاماتونه. دلته ګارنیزون فعال شوی دی، دلته د ګارنیزون په منځ کې د پولیس په منځ کې د اردو په منځ کې یو خو امانګي یو خو وحدت نظر جریان لري. ان شاء الله ټول یو نظر کیو چې کابل امنیت وکړو.
یو بل مسله قومندان صاحب چې لږ ډیر وخت مطرح ده، البته بیا بیا د ځینو سیاسي کارپوهانو یا امنیتي کارپوهانو لخوا په انتقادونه کېږي، او هغه دا چې د پولیسو د افسرانو د ګمارلو په برخه کې هم ځینې جدي ستونزې موجودې دي او تر ډیره پورې د سیاسي مداخلو په نتیجه کې ځینې ګمارنه کېږي. د کابل ښار د امنیتي حوزو په اړه هم ویل کېږي چې ځینې کسان د همدغو لاسوهنو په نتیجه کې د حوزو د امیرونو په توګه ټاکل شوی دي. له داسې کسانو سره به ستاسو چلند په څه ډول وي؟
بالکل بالکل، یو ستونزه هم دغه سې ده چې پخوا خلک د سیاسیونو له طرفه د روابطو په هکله دا ټاکل شوی دی، هغه مسلکي خلک نه دی، هغه کار نشي کولی. ممکن دا صداقت دا پایداری دا وفاداری چې ضرورت دی دا ولري یا ونه لري. دا اوس ارزیابی جریان لري. رئیس صاحب جمهور، وزیر صاحب داخله، دا ټول و چې موږ ماته سپورت کوي. ان شاء الله چې دا پس له ارزیابی نه به تصمیم بنی سو چې پاک خلق یا ان شاء الله چې دا
آیا د کار امکان شته؟
زه فکر کوم چې ان شاء الله امکان شته،
ځکه د کورنیو چارو وزارت هم د سې شکایت لري چې د سیاسي مداخلو لپاره دوی نشي کولای چې سمې ټاکنې وکړي.
اوس خو ټول د نتیجې ته رسیدل دي چې ما سره همکاري کوي چې دا خلق پیدا وکړو. وزیر صاحب داخله مو ما ته ویل چې تاسو لاس بالکل آزاد دی، تاسو هرڅه کولای شئ.
کچې دې په خپل ژمنو عمل وکړو او بیا هم سیاسي فشارونو دوام درلود نو بیا
به زه خوایم کداسي زه احساس کوم چې دلته مشکلاتونه دي. دلته زمو مشکلات له دې طرفه حل نه کیږي، بیا تصمیم بنی سو
څه ډول دنده به پرې دی کنه؟
نو دنده پرې دو خدا د خو هیڅ مشکل حل نشي کولای. کزه وم ک نور سو کوي دلته د کومندان پتوګه دا مشکل نشاله وي چې یو تصمیم بنی سو دلته خو مقامات شته زو رئیس جمهور ته ورته وایم چې زه دغسې مشکل لرم، د شورای امنیت ته وایم چې دغسې مشکل لرم، وزیر صاحب داخله ته وایم چې دغسې مشکل لرم، که تاسو غواړئ چې دلته امنیت راشي خو ما سره کومک وکړئ.
یوه بله اساسي موضوع چې د کابل ښار د امنیت لپاره خورا مهمه بلل کېږي هغه دا ده چې کابل ښار ته غځېدلې فرعي لارې د دغه ښار امنیت له ګواښ سره مخ کړی دی. د دې لارو د کنټرول لپاره کوم ځانګړی پروګرام تاسو لرئ که څنګه؟
پرون ما په دې اکله جلسه درلود، هدایتونه اخیستی دي، دغه د پلان په اکله دلته کار کوو چې یو امنیتي کمربندی او بلند استخباراتي کمربندی د استخباراتي له طرفه دا ټول د پوښښ تر لاندې راغلو.
په کابل ښار کې د پولیسو څومره ځواک موجود دی قومندان صاحب؟ او آیا دغه ځواک د موجوده نفوس لپاره کافي دی؟
نه، په هیڅ وجه د کابل اوس شاوخوا 1.8 million نفوس لري و دا د پولیس تشکیلات ډیر کم دی. زه پیګم چې دا تشکیلات کم دی خو افغانستان یو جنگ ځپل هیواد دی، دته جګړه روان دی، دته د اقتصادي مشکلاتونه شته، دولت هم خپل مشکلات لري. ان شاء الله چې دغه قوت اوس لرو که دا هم تنظیم وکړو ان شاء الله دا هم کومک کوي. بیا دلته نور قوتونه هم شته، دلته ګارنزیون شته، دلته اردو شته، دلته امنیت دولتي شته، ان شاء الله چې ټول لاس ورکړو.
قومندان صاحب که نور مسایل یوې خواته کېږدو، غواړم له تاسو دا هم واورم چې تاسو د کابل اوسیدونکو ته څه ډاډ ورکولی شئ چې تاسو به د دې ښار په حالت کې په څومره وخت کې مثبت بدلون راولئ؟
بله، مثبت بدلون خو دا ارتباط نیسي د وضعیت په هکله. د ما اطمینان کابل و ښاریانو ته داسې دی چې زه نهایی کوشونه وکړم چې خلکو ته، خپل کابلیانو ته صادقانه او شرافتمندانه خدمت وکړم. دا وعده کولای شم چې دا جرمي جنایتونه لکه چې د پولیس د اصلي وظیفه تامین د امن و نظم همی ده. په دې هکله زه هغه ته کابلیانو ته داسې وعده ورکوم چې انشاء الله با توکل به خدا ظرف 6 ماه کې دا جرمونه که وایم چې بالکل لباینځ می سو دغه مشکل دی چې هر چیرته چې خلک دی، هر چیرته چې اقتصاد دی، هر چیرته چې شهر دی، هر چیرته چې دلته د جنتری کیږي، دا د پیشرفته ترین مملکتونو امریکا کې، فرانسې کې، جرمني کې هلته هم نشته. مګر داسې چې اوس روان دی، داسې چې پخوا روان دی، داسې به نه وي.
ډېر زیات مننه قومندان صاحب په دې هیله چې د ښار په امنیتي وضع کې مثبت بدلون راشي او خلک په ډاډه زړه وکولی شي چې د شپې آرام خوب وکړي او د ورځې پرته له کومې اندېښنې خپل کاروبار ته دوام ورکړي. د ازادي راډیو عزتمن اوریدونکو، تاسو د کابل د امنیت قومندان څرګندونې واورېدئ. دوی ویل چې تر دوی مخکې د کابل ښار د پولیسو په ځواک کې چې د دغه ښار د امنیت او د عامه نظم د ساتلو لپاره فعالیت کوي، ځینې ستونزې موجودې وي، خو دوی هلې ځلې پیل کړې دي چې د حکومت د جګپوړو چارواکو په ملاتړ سره دغه ستونزې هوارې کړي. او د دوی ژمنه دا ده چې تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې به د کابل ښار په وضع کې څه ناڅه مثبت بدلون رامنځته شي او کومې پیښې چې اوس مستکیږي د دغه هغه کچبه خورا ټیټه شي. د بو ګورو شپږ میاشتې وروسته چې واقعا حالات په همدې ډول بدلیږي کنه، دغه جرایم دوام مومي او د کابل ښار اوسیدونکو د اندېښنو په ګرداب کې شپې ورځې سبا کوي.
حقیقت څه دی؟
خواهد بود چه؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آمده ایم کل تنظیمایی زور است که بیست به زور آمده ایم و میفهمی که در بلوی جرگت نگوه کلو هم جنگ و جده دارن
به حضور در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام
مختلف و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره چی پاک افغانستان که مداخلتونی شیدن؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیست داده شود.
ازادی پچپو که در امواج ازادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه در ماسپخیل دریونه تر 15 بجو پوری